استودیو با شماست. قاسم جان خوش آمدی.
ډیر مننه سهار جانې اوریدونکو ته هم زما لخوا سلامونه وړاندې کوم. وخت سهار ته بجې سولې د یو بلې یو ساعته خبرونې وخت راورسېد. په دې خبرونه کې مو د سر راپور دادی چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې په بېساري ډول د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبر ورکوي. د افغانستان او نړۍ په اړه د غرض نور مطالب هم لرو، خو لومړی پام وکړئ تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه چې زما همکاره حمیده هارون عثمان وړاندې کوي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګندوي چې له دې هېواد څخه د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره به د ښځو حقونه په پراخه اندازه تر پښو لاندې شي. ناټو وایي په کابل کې د ایګرس په نامه د دوی د اډې مخې ته د تېرې شپې بمې چاودنې تلفات نه درلودل. خو اوس د او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د هند په ګوای ایالت کې تېره ورځ د یوې جوړېدونکو ودانۍ د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 کارکوونکي مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. پورا خبرونه واوري. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګندوي چې له دې هېواد څخه د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره به د ښځو حقونه په پراخه اندازه تر پښو لاندې شي. د دې کمیسیون مشر سیما سمر رویټرز خبری آژانس ته ویلي، په تیر 2013 میلادي کال کې د افغان ښځو پر وړاندې په بې سابقه ډول زور زیاتی او تاوتریخوالی ترسره شوی دی. د نوموړي په وینا د ښځو د شونډو، پوزې او غوږونو د پرې کولو ترڅنګ په محضر کې پر هغوی د جنسي تېرې پېښې هم ثبت شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو فعالان وایي د معافیت کلتور او د ښځو د حقونو په اړه د قوانینو نه عملي کېدل د تاوتریخوالي عمده سببونه دي. ناټو وایي په کابل کې د ایګرس په نامه د دوی د اډې مخې ته د تېرې شپې بمې چاودنه تلفات نه لري. ناټو په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا حمله د ایګرس کمپ په دروازه کې شوې ده. اخوا وسلوالو طالبانو د ناټو په پوځي کتار د دې بمې حملې مسؤلیت منلی او بهرنیو ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د تېرې شپې چاودنه د کابل په داسې سیمه کې شوې چېرته چې د ګڼ شمېر اروپایي هېوادونو سفارتونه موقعیت لري. په همدې حال کې د کابل پولیسو ویلي چې کارتینا او سیمه کې هم یوه وړه چاودنه شوې چې ځاني تاوان یې نه دی رسولی. د بغلان د بورکا ولسوالۍ اوسیدونکي د غیر مسؤوله وسلوالو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د بورکې اوسیدونکو او د ولایتي شورا لپاره یو شمیر کاندیدان وویل که د غیر مسؤوله وسلوالو دا فعالیت دوام وکړي نو په دې سیمه کې راتلونکي انتخابات نشي ترسره کېدی. د سیمې خلک وایي غیر مسؤوله وسلوالو پاټکونه جوړ کړي، په سړی تختونه کې لاس لري او د ټوپک په زور له خلکو پیسې اخلي. د بغلان د امنیت قوماندانۍ هم د بورکا د اوسیدونکو خبره تاییدوي او وایي چې د غیر مسؤوله وسلوالو د مخنیوي لپاره یې پوځي عملیات پلان کړي دي. افغان ملي اردو په پکتیکا او غزنی ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي او یو شمېر نورې له وسلو او مهماتو سره نیولي دي. د تندر قول اردو لخوا په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا عملیات د پکتیکا په برمل او د غزنی په ګیلان ولسوالیو کې شوي دي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د غزنی په انداړو کې پر وسلوالو خپل ماین چاودیدلی دی چې له امله یې د هغوی یو سیمه ییز قمندان ملا احمد ګیلانی هم وژل شوی دی. افغان مقامات وایي د ملي اردو سرتیرو ته په یادو عملیاتو کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دغه راز وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او دا هم سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د هند په ګوای ایالت کې تیره ورځ د یوې جوړېدونکو ودانۍ د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 کارکوونکي مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د سیمې پولیسو ویلي د نړېدلې ودانۍ تر خاورو او ډبرو لاندې 40 نور کارکوونکي بند پاتې او ښایي د پیښې د قربانیانو شمېره لوړه شي. 50 کارکوونکي د دغه جوړېدونکو ودانۍ د نړېدو پر مهال موجود ول. راپورونه وایي د ژغورنې ډلې د بند پاتې کارکوونکو د ژغورلو لپاره هر اړخیزې هڅې کوي. په هند کې تر دې مخکې هم د ودانیو د نړېدو پیښو ګڼ شمېر کسان وژلي دي. د عراق صدر اعظم نوري المالکي ژمنه کړې ده چې په انبار ولایت کې به ټولو تروریستي ډلو ته ماته ورکړي. مالکي دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د یاد ولایت په فالوجه او رمادي ښارونو کې د حکومتي ځواکونو او القاعده شبکې پورې مربوطو وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. مالکي له العراقیه تلویزیون سره په خپلو څرګندونو کې وویل تر څو پورې چې په انبار ولایت کې ټولې تروریستي ډلې ځپل شوي نه وي او د سیمې خلک په امان کې نه وي، حکومتي ځواکونه به خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. په انبار ولایت کې د ازادۍ راډیو عراقی څنګه خبریال عبدالخالق محمد وای د فلوجه ښار شاوخوا شپېته په سلو کې د القاعده وسلوالو په کنټرول کې ده. په فلوجه او رمادي کې د روانې جګړې له امله د ګڼ شمېر کسانو د وژل کېدو راپورونه خپاره شوي دي. د جنوبي سودان په جګړه کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې او روښانه نه ده چې دا هڅې به بیا کله پیلېږي. ټاکل شوی وه چې د جنوبي سودان د سولې خبرې د ایتوپیا په مرکز ادیس ابابا کې ترسره شي. په جنوبي سودان کې له درېو اونیو راهیسې ولسمشر سلواکیر او د جمهوري ریاست پخواني مرستیال ریک ماچر ته د وفادارو ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي په جنوبي سودان کې د روانې جګړې له امله شاوخوا 2 لک کسان بې ځایه شوي دي. په جنوبي سودان کې د امریکا سفارت پر خپل اتباعو غږ کړی چې له دې هېواد څخه ووځي. د روسیې ولسمشر په ساحلي ښار سوچي کې چېرته چې د ژمنۍ اولمپیک لوبې پیلېدونکي دي پر مظاهرو او د خلکو پر راټولېدو بندیزونه نرم کړي دي. د کرملن لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د سیمه ییزو چارواکو د اجازې په صورت کې خلک کولی شي مظاهرې، لاریونونه او غونډې ترسره کړي، خو د فرمان له مخې دا فعالیتونه باید د اولمپیک لوبو سره کوم تړاو ونه لري. د اولمپیک نړیوال کمیټې د روسیې د حکومت له دې ګام څخه هرکلی کړی دی. او وروسته خبر دا چې د ترکیې یوې محکمې د پارلمان د دریو کردي غړو چې د کردستان د کارګر ګوند سره د تړاو په تور نیول شوي د خوشي کولو حکم کړی دی. له دې وړاندې 13 جمعه د ترکیې قضا د پارلمان دوه کردي غړي له بند آزاد کړل. دغه 15 کسان له 2010 میلادي کال را په دې خوا نیول شوي وه. د ترکیې حکومت او د کردستان د کارګر ګوند ترمنځ په 13 مارچ میاشت کې اوربان ټینګ شو. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دغه خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم موندلای سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ او وړاندې په خبرونه کې او ری چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د شذ پوړاندې د تاوتریخوالي اندازه په بیسار جول لوړه سوي ده. د غرض د بغلان د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکي د غیر مسول وسلوالو له ناوړه چلند شکایت کوي.
یو تعداد غیر مسول کسان دي په اکثرا ولسوالۍ کې حساب به موږ ولسوالۍ کې څنګه غیر مسول کسان دي هغه هم د امنیت لمن وایي.
د سیمه نړۍ په مسایل کې اوري د عراق صدر اعظم وایي ترغې پورې به په انبار ولایت کې عملیات دوام وکړي چې د پوینا ټولې تورلستي ډلې ځپل سوي نه وي. د ژوند رنگونه خبرونه هم په همدې نیم ساعت خبرونه کې اوریدلی سي. د خبرونې په دوه نیمه کې مایکروفون ساسو خبرونه دی چې په دې خبرونه کې مو د افغانستان په زندانونو کې د زندانیانو د دوسیو د څېړنې او په دې برخه کې د موجوده ستونزو په اړه بحث کیږي. نو تاسو اوریدونکي کولای سي چې تماس ونیسي او په اړه خپل نظر شریک کړي. د خبرونې په لړ کې نور مطالب هم لرو. تر پای را سره ملتیا وکړي. اوسم د خبرونې لومړی مطلب راخلو. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د شذ پوړاندې د تاوتریخوالي اندازه په بې سابقه ډول لوړه سوې ده. د دې کمیسیون مشر سیما سمر رويټرز خبري اژانس ته د څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د نیټې په نږدې کېدو سره د شذو د حقوقو په برخه کې د لاسته راوړنو د منځتلو اندېښنه مخ په زیاتېدو ده. رضوان مراد پر اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د افغان خزو پر وړاندې بے رحمانه تاوتریخواله په لوی اندازه پراخ شوې ده. سیما سمر له رويټرز خبري اژانس سره په ټلیفوني مرکه کې ویلي په تیر 2013 کال کې په افغانستان کې خزې په بے سابقه ډول لزور زیاتی او تاوتریخواله سره مخ وي. نو موري ویلي د خزو پر وړاندې د تاوتریخواله د زیاتوالي عمده علتونه د معافیت کلتور او له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو او مرستندویو سازمانونو د وتلو د نیټې نږدېواله ده. ل رويټرز اژان سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړي چې د خزو د شوندو غوګونو او پزې پرې کول او په عام حاضر کې جنسي تجاوز چې د حیثیت او بشریت خلاف ناوړه اعمال دي په افغانستان کې ترسره شوې دي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر ویلي د نړیوالو ځواکونو شتون او د ولایتي بیا رغونې د ډلو فعالیت د خلکو ترمنځ اعتماد او باور پیدا کړو او له بده مرغه اوس زیاتره هغه کسان او سازمانونه چې د خزو د حقوقو ساتنه کوله موجود نه دي. د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون په وینا د 2013 کال د مارچ او سپتمبر میاشتو په ترڅ کې د خزو پر وړاندې په تاوتریخوالي کې 25 پسلو کې زیاتوالی ثبت شوی دی. د بشري حقوقو سازمانونه وایي ناامنۍ او خراب اقتصادي وضعیت هم د خزو پر وړاندې د زور زیاتی د زیاتېدو سببونه دي. د خزو د چارو فعاله او د بې سرپنا میرمنو او انجنونو لپاره په هرات کې د امن د کور مسؤلې سوریا پاکزاد رویټرز اژانس ته ویلي په افغانستان کې د خزو وچل یو اسانه عمل دی ځکه چې دا جرم سزا نه لري. د نوموړې په وینا د خزو د حقونو لپاره قوانین تصویب شوي دي خو د دې لپاره نه عملي کیږي چې د دې قوانینو د نافذولو چارې د جنګسالارانو په لاسو کې دي.
و موریدل چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د ښځو د حقوقو د ځای کېدو په اړه اندېښنه لري، وایي له ښځو سره تاوتریخوالی په بې سابقه ډول ډېر سوی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
وسمی وی بلې کورونی مسلې ته پام راړم. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د ولسمشري انتخابات ته کاندید اشرف غنی احمدزی او د غلمړیم رسال ته لدی عمل خبرداري ورکړ چې تر وخت مخکې انتخاباتي کمپاین کړی دی. د ولسمشري کاندید اشرف غنی احمدزی په یو مجلس کې ویلي و چې حاضر دی له ټولو کاندیدانو سره په څلور دیش ولایتونو کې مناظره وکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دا هم وایي چې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د ځینو کاندیدانو په اړه و جرمي شکایتونه لوی څارنوالۍ ته لیږل دي. د ازادي راډیو خبريال ماسو میوان په اړه راپور لري.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشری د انتخاباتو یو کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی او د هغه لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ته ځکه په لیکلې بڼه خبرداري ورکوي چې بل ځل له وخت څخه مخکې انتخاباتي کمپاین ونه کړي. د دې کمیسیون وایي نادر محسن د شنبې پر ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ چې د انتخاباتو په اړه د یادو دواړو کسانو وروستي خبري د انتخاباتو له اصولو سرغړونه ده. ښاغلی محسن وویل چې د خبرداري به ښاغلی احمدزی او دوستم ته په رسمي ډول ولېږل شي.
ای دستور و تصمیم کمیسیون همې لحظه
د کمیسیون د خبرداري او پریکړه هم د وسته یاره سوي او شغلی ډاکټر اشرف غنی احمدزی او د غلمړی مرستیال عبدالرشید دوستم ته په رسمي او لیکلي بڼه د انتخاباتو د قانون د 34 ماده د دریم بند د حکم لمخي ولې جلسي او هغه کسان چې سرغړونی کوي د قانون سره سم چلند ورسره کیږي.
د شغلی محسنی اشاره وی غونډه ته د اشرف غنی احمدزی او عبدالرشید دوستم وروستي سرګندونو ته وه. شغلی احمدزی ته غونډه ته په وینا کې ویلی و په څلور د شبلیتونو کې لنور کاندیدانو سره مناظره ته تیار دی. کڅوک دفتر نه لري وربې کې او کڼور کاندیدان ورسره مناظره نس کولای نو بس کشه ته هم ورسره تیار دی. د شغلی احمدزی لمړي مرسل عبدالرشید دوستم هم ویلی و چې په راتلونکو انتخاباتو کې ډاکټر عبدالله عبدالله سره ځکه یو ځای نه سوچ د د په باور د افغانستان تجزیه قومي او سیمه ایز تعصب نه غوښتي. د انتخاباتي تونه کمیسیون شاو خلاص ورځ مخکې هم ټول کاندیدان خبرداري ورکړي وو کتر ټاکلې نیټه مخکې د تبلیغات کوشش وکي نو قانوني چلند به ورسره وسی. د اشرف غنی احمدزی دفتر مسولینو ازادي راډیو ته ویل چې د خبرداري دیته نه دی رسیدلې او ورسته خپل نظر څرګند کيم. د انتخاباتو د قانون لمخ دولس مشري د کاندیدانو کمپاینونه به د سلواغې د میاشتې پر 14 او د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو کمپاین به تر دې یو میاشت ورسته د کب میاشتې پر 14 پیل شي. همدارنګ د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مسولینو ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د ځینو کاندیدانو په اړه وجرم شکایتونه چې دوی ته رسیدلي و د شنبه پورز لوی څرنوالي ته لیږي. که څه هم شاغلی محسنی په دې اړه ډېر معلومات ورنکړل خو په خبره که محکمه د هغوی د جرمونو په اړه پریکړه وکړي نو دوی به د کاندیدانو له لیست وباسي.
در حال حاضر ما 7 مورد شکایت را امروز روان میکنیم به اداره محترم لوی څرنوالي.
اوس مهال موږ د شکایتونو و پیښې د لوی څرنوالي محترم ادارې ته لیږو. نورې پیښې به هم پر راتلونکي کې عدلي او قضایي دروته ولې شو. که انتخاباتي شکایتونه او سرغړونې وای کمیسیون د څېړلو صلاحیت درلودي خو جرم پیښه او دا وې دي نو پر همدې اساس د څېړلو واکې د عدلي او قضایي درودي. که دا سپیش پیدا سي چې پاړای د محکمې پریکړه موجوده وي په غالت کې طبيعي ده چې د قانون سره سم به له لسته خېستل کیږي.
د افغانستان د لیڅرنوالي ویان بسیر رزید شنبه پر زادې راډیو ته ویل چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا دوی تر رسمي لیک او اسناد نه دی رسیدلي. خو لیڅرنوالي یو کمیسیون تیار کړی چې پر یو شمېر کاندیدانو د جرایمو تور نه وڅېړي. د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو ته ولستنه کاندیدان دي. ټاکل شوی د انتخابات راتلونکو لمریز کال د ورته میاشتې پر 14 نیټه وسی.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
دا ازادي راډیو ده. قدرمن اوریدونکو کوم تر اوسه پرې زموږ راپورونه او مطالب نه تعقیب کړي نو په
انټرنیټ کې مهم مودلی سي. د ازادي رادیو د انټرنیټ ادرس سي ازادي رادیو.com یا هم ازادي رادیو.org. د بغلان د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکو له خپل سرو وسلوالو څخه شکایت کوي، وایي کچیر دغه لړۍ په همداشان دوام وکړي نو ناشونی ده چې په یادې ولسوالۍ کې انتخابات ترسره سي. پاره اجمل اریاند له سیمې څخه ریپورت چمتو کړی دی.
د بغلان د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکو له غیر مسؤلو وسلوالو څخه شکایت کوي. د یادې ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکي چې په هغو کې د راتلونکو ټاکنو د ولایتي شورا نماندانه هم وو، په کندز کې ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې غیر مسؤل وسلوال دوی عادي ژوند ته نه پرېږدي او ناشونې ده چې ټاکنې په دې ولسوالۍ کې ترسره شي. عبدالنصیر کبیری چې راتلونکو ټاکنو ته نومان هم دی، وایي چې غیر مسؤل وسلوال په زور له خلکو څخه مرستې د باش په توګه اخلي او هم په لویو لارو کې په غلا او لوټمارۍ بوخت وي، چې زیاتره اوسیدونکي اړکړي ترڅو خپلې سیمې پرېږدي او د ولایت مرکز او یا هم ګاونډي ولایت کندز ته کډه وکړي. دی وایي چې سړي تښتونه او همداراز نور اخلاقي جنایتونه په دې ولسوالۍ کې زیات شوي دي. نوموړی وایي چې که حالت همدغه شان دوام ولري نو د ټاکنو بهیر به له ستونزو سره مخ وي.
یو تعداد غیر مسؤل کسان دي، په اکثرا ولسوالیو کې حساب موږ په ولسوالۍ کې غیر مسؤل کسان دي، هغوی هم د ناامني ته لمن وایي سي یا هغیانو باغیان دي په اصطلاح، او بعضې حلقات نور دي سي دولت د امن او یغی باغی جلب نشي نه ولای. طبعا انتخابات ته خلک زنه کوي، انتخابات ته کې خلک سام نه نيستي.
همدارنګ بلتن قومي مشر مولا نور محمد هم ورته سنځه ته اشاره کوي او وایي چې غیر مسؤل وسلوال دی ول سوالي لپاره تر ټولو لوی ستونزه ده، چې تر اوسه محلي چارواکي نه دي توانیدلې دغه ستونزې لري کړي.
ما فعلا فراری هستم، از ولایت بغلان کندز میشینم، از خاطر اون چارت بیبند بار 8 مثلث میلای کلنشکب سر ما قیتا زدگی پرشیده مردما اقدام کړه ما رزګیر از اون خلاص کړه. یک معلم ما
زو اوس محل که ولسوالۍ څخه فراری ام او په کندز ولایت کې ژوند کوم، د همدې غیر مسؤل وسلوالو په خاطر او اته تنو مسله به بندوبارو کسانو زی ووخلم او وی ډبولم او په ما یې د ټوپک ډزې هم وکړې، د کلی خلکو زی ورنه خلاص کړم. په همدې حال کې د بغلان د امنی قومندانۍ ویان احمد جاوید بشارت هم دغه ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی د غیر مسؤل وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي او لړۍ د ده په وینا نورو ولسوالۍ ته رسېدلې، چې د بورکی ولسوالۍ کې به هم دی وایي چې ورته پوځي عملیات پیل شي. په بورکی ولسوالۍ کې موږ کومه ستونزه نه لرو، په ځینو کلیو کې موږ یې منو چې غیر مسؤل وسلوال شتون لري. د بغلان ولایت پولیس پلان لري چې د غیر مسؤل وسلوالو پر وړاندې په سیمه کې عملیات پیل کړي. د یادولو وړ ده چې د بغلان په نورو ولسوالیو کې هم اوسیدونکي له خپل سرو وسلوالو څخه شکایت لري، خو ډېری اوسیدونکي بیا وایي چې دا خپل سری وسلوال په دولتي لوړپوړو کسانو پورې مربوط کسان دي، چې د هغوی له منځه وړل ناشونی کار دی. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
له خپل سرو وسلوالو څخه د بغلان د بورکی ولسوالۍ د اوسیدونکو د شکایت په اړه مو راپور واورېدی. اوس هم یو بله مسله راخلو. افغان ولسمشر حامد کرزی ټول هغه اثر چې د ځینو هیوادونو لخوا د ډالۍ په توګه ورکړل سوي وه ملي موزیم ته وسپارل. په دغه 14 قلمو اثارو کې د سرو زرو تورې، توفنګچې او ځینې نور شیان شامل وه. دغه اثر ولسمشر کرزی ته د افغانستان د ځینو ولایتونو د قومي مشرانو، د امریکا، فرانسې، اوکراین، ترکیې، روسیې، عربستان او برېټانیا د مشرانو او چارواکو لخوا د ډالۍ په توګه ورکړل سوي دي. جمیله ظریف په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وایي ولسمشر کرزی ټول هغه اثر چې د ځینو هیوادونو لخوا د ډالۍ په توګه ورکړل شوي د ټول ملت حق بولي. ولسمشر کرزی د شنبې په ورځ ټول هغه اثر چې د ځینو بهرنیو هیوادونو لخوا د ډالۍ په توګه ورکړل شوي وو ملي موزیم ته وسپارل. د جمهوری ریاست د بشري منابعو مشر شجاع محمد عمل ملي موزیم ته د دې اثارو د سپارلو پر مهال د دې موزیم له مسؤلینو وغوښتل چې دغه اثر په سمه توګه وساتي.
در جریان سفرهای متعدد جلات ما
ولسمشر کرزی ته په بیلابیل کوربه هیوادونو کې ځینې بارزشته ډالۍ ورکړل سوي دي. ولسمشر هم له هیواد سره د مینې او د غژمنې له مخې چې د هیواد ملي منافع ته لري دا ډالۍ د ټول ملت حق بولي او دا ډالۍ د بارزشته اثر په توګه هغه دولتي ادارو ته چې د دې اثارو د ساتنې مسؤلیت لري سپاري. هیله منیو چې دا اثر د هیواد د نورو ملي اثارو تر څنګ وساتل سي.
امید میرود کې بغنامندي اثر مهم کشور افزوده شود.
په دې 14 قلم اثارو کې چې د شنبې په ورځ ملي موزیم ته وسپارل شولې، قرآن شریف، د سرو زرو تورې، توفنګچې او د سرو زرو یو ساعت شامل وو. دغه سر ولسمشر کرزی ته د افغانستان د ځینو ولایتونو د قومي مشرانو د امریکا، فرانسې، اوکراین، ترکیه، روسیې، عربستان او انګلستان د مشرانو او چارواکو لخوا د ډالۍ په توګه ورکړل شوی و. شجاع محمد عمل وایي چې ولسمشر کرزی تر دې مخکې هم څه باندې لس ځله خپلې ټولې هغه ډالۍ چې د ځینو هیوادونو لخوا ورکړل شوي ملي موزیم، مرکزي بانک او د تاریخي اثارو د ساتلو اړوندو ادارو ته سپارلې دي. ولسمشر کرزی ته دغه ډالۍ شوي اثار په داسې حال کې ملي موزیم ته وسپارل شو چې ډېر کله د ځینو کسانو لخوا بهرنیو هیوادونو ته د تاریخي اثارو د قاچاق په هکله خبرې کېږي. شاوخوا دوه میاشتې مخکې د پکتیا امنیتي مسؤلینو له یو شمېر قاچاق وړونکو نه د میلیونونو افغانیو په ارزښت تاریخي اثار ترلاسه کړل چې غوښتل یې بهرنیو هیوادونو ته یې ویسي. خو د ملي موزیم مسؤلین وایي چې د ولسمشر کرزي لخوا دې موزیم ته له استول شویو اثارو نه به په سمه توګه ساتنه وکړي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
تاسو ازادي راډیو ته غوښتست مخکې تر دې چې د خبرونه نور مطالب تاسو وړاندې کړو، دا باور چې د نړیوالو چاپی رسنیو د افغانستان په اړه کوم مطالب خبره کړې دي. جان قال کوزي د غوړس پاڼو ته کتنه کړې.
واشنگتن پوسټ رسپانې پورستوي غنه کې د افغانستان په اړه استخباراتي ارزونه په منفي نظر یا بدبینۍ ترسره شوې. تر سره کړندې د بروکینز انسټیټیوټ د جګپورې چړونکو مایکل اوهانلون یو تحلیلي مضمون خپور کړی چې د افغانستان په اړه د امریکا د استخباراتي ادارې خپور شوی راپور په علمي او مستندو دلایلو رد کړی دی. واشنگتن پوسټ لیکي د امریکا استخباراتو په دې وروستیو کې له 2014 کال وروسته، یعنی له دې هیواد څخه د بهرنیو عسکرو د وتلو په صورت کې د افغانستان راتلونکي تیار خودلې ده. ورسپونه زیاتوي په دې کې شک نشته که چیرې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي، د افغانستان وضع به خراب شي. خو د امریکا د استخباراتو ارزونه یا اټکل په ډېرې بدبینۍ سره برابر شوی دی. مایکل اوهانلون په مضمون کې لیکي سیمې ته زما د سفرونو او د سی آی ای په ادارې کې د بهرني مشورتي بورډ د پخواني غړي په توګه د امریکا د استخباراتو زیات شمېر کارکوونکي چې په افغانستان باندې کار کوي لنګدې پیژنم. زما په نظر دوی پوه، زړور او با تجربه خلک دي. خو د افغانستان په اړه د امریکا د ملي امنیت د ادارې اټکل په بدبینۍ سره برابر شوی دی. مایکل اوهانلون د واشنگتن پوسټ رسپانې په مضمون کې لیکي زیاتې سناریوګانې یا فرضیې شته چې افغانستان ممکن په راتلونکو کلونو کې له ستونزو سره مخامخ شي او یا هم ناکامه شي. په دې معنی چې امکان لري طالبان او ملګري یو ځل بیا واک ته ورسیږي او په افغانستان کې یو ځل بیا د القاعده او لشکر طیبه بنسټپالو ډلو او نورو افراطیانو لپاره پناه ځایونه جوړ شي. خو د دې امکاناتو احتمال کم دی او کوم قوي دلایل نشته چې دا ډول اټکلونه تصدیق کړي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د افغانستان لپاره مثبت هیلې باید د 2013 کال د پرمختګونو او لاسته راوړنو پر ناکې تحلیل او وارزول شي. په دې معنی چې افغان پوځ او پولیسو زیاتې سیمې په خپل واک کې راوستي. په 2013 کال کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر ډېر راکم شو او څلور د جزرو ته براټیټ شي. د ناتو او نورو هیوادونو عسکر هم په افغانستان کې تر ډېره حده رقم شوي او افغان ځواکونو د ټولو پوځي عملیاتو مشري په غاړه اخیستې ده. دا مهال په افغانستان کې د ناتو ځواکونو شمیر د تیرو کلونو په پرتله په 15 رقم شوی دی. ورسپانه لیکي طالبانو په افغانستان کې زیات پرمختګ نه دی کړی او کومې سترې او حیرانوونکې حملې هم نه دي ترسره کړي. ستر ښارونه لکه کابل، مزار شریف، هرات، جلال آباد او خوست، حتی د مرکزی امریکا او افریقا د زیات شمېر ښارونو په نسبت امن دي. هیڅوک نه پوهیږي چې افغان ځواکونه به د سترو تلفاتو تحمل ته تر کومه وخته دوام ورکړي، خو ریکارډ یې تر دې دمه ډېر ښه دی. واشنگتن پوسټ رسپانه وړاندې لیکي په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو کارونه او تیاری سمې پر مخ ځي. د اشرف غنی احمدزي او ډاکټر عبدالله په ګډون غښتلي کاندیدان داسې کسان دي چې د امریکا متحده ایالات، پاکستان او د سیمې نور هیوادونو ورسره کومه ستونزه نه لري او دا کاندیدان له امریکا او نورو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. امریکا چاپلې ورسپانې وال سټریټ جرنل په هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د بریاو په اړه یوه اوږده او هر اړخیزه مقاله خپره کړې او په یو برخه کې راغلي په هلمند ولایت کې امریکایي ځواکونو ته د کلونو په اوږدو کې زیات تاوانونه او تلفات ورسېدل، خو افغان امنیتي ځواکونه په دې ولایت کې له څو میاشتو سختو جګړو وروسته په لومړي مقام کې راغلي دي. ورسپانې په هلمند ولایت کې د امریکا د سمندري ځواک د اداري رئیس ډګرمن بی جی فیس پیتریک خبره راخسته چې وایي دا به ډیر له وخته وي چې په هلمند کې بری اعلان کړو. خو دومره وایم چې افغانانو په 2013 کال کې د دې ولایت د امنیتي مسؤلیتونو مشري ترلاسه کړې ده.
د ازادي رادیو د ازادي رادیو هر ورځ د سهار له و بجو نه د ماښام تر و بجو پرې خبرونه لري. د غرض هغه دوستان چې انټرنیټ ته لاسرسی لري نو کولی سي زموږ راپورونه خبرونه مطلب په انټرنیټ کې هم پیدا کړي. د انټرنیټ پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا هم ازادي رادیو ټکی اورګ. د غرض په فیسبوک او ټویټر کې مو هم موندلی سي. پته دی facebook.com/azadiradio او twitter.com/azadiradio. اوسم یو سیمه ایز مسله راخلو. د عراق صدر اعظم وایي تر هغې پورې چې په انبار ولایت کې د ده په وینا ټولې تروریستي ډلې ونه ځپل سي دغلته به عملیات دوام ولري. په انبار ولایت کې د څو ورځو راهیسې د حکومتي ځواکونو او القاعده پورې اړوند وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې رضوان مراد یې جزئیات وړاندې کوي.
د عراق صدر اعظم نوری المالکی ګواښ کړی چې په الانبار ولایت کې به د هغه په وینا ټولې تروریستي شبکې ماتې کړي. د ازادي راډیو د عراق د څنګه خبریال عبدالخالق چې پرمادي کې دی په تلیفون وویل چې القاعده پورې مربوطو وسله والو د رمادي او فلوجه ښارونو له نیمې زیاتې برخې نیولې دي. دی وایي په فلوجه کې وضعیت روښانه نه دی. وسله وال اوس د ښار په ځینو سیمو کنټرول لري. په همدې حال کې امنیتي ځواکونه او پلوي ملشي د سیمې د بیا کنټرول لپاره په خپلو کې همکاري کوي. راپورونه وایي چې وسله والو د عراق د پوست لومړۍ فرقه او د رمادي او بغداد لویه لاره نیولې ده. د عراق پوست پر رمادي د توپخانې ډزې کوي څو دغلته ځای پر ځای شوي وسله وال وځپي. د راپورونو له مخې تر اوسه دغلته و کسان وشل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. متحده ایالاتو د عراق په الانبار ولایت کې وروستۍ تاوتریخوالی غندلی دی. د بهرنیو چارو د وزارت وایندې ماري هارف ویل تروریستي ډلې د رمادي او فلوجه ښارونو کې د تاوتریخوالي مسؤولې دي. د عراقي ځواکونو او القاعده پورې مربوط د عراق د اسلامي دولت وسله والو ترمنځ دا جګړه وروسته تر هغې پیل شوه چې د 13 ډسمبر میاشت په 13 نیټه په رمادي ښار کې سنی مذهبه اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا خواره شول. د عراق صدر اعظم ویلي په لومړي سر کې دا د اعتراض کوونکو یو سوله ایزه کمپ و، خو په پای کې بیا د القاعده شبکې د یو مرکز بڼه غوره کړه.
د ژوند رنگونه
نومې میزمان د لغمان د ولایت نه ما
کاکا دلته کانسر د هنرمندان راځي کنه اتا د کوم یو سندري ډیر خوږی دی کانسر تی کینه کنه
یاره کینو چې د خپل وطن داران لکه بریالي سماده دی چې دی حقيقي نوازندگان دي
د دې لپاره خو به نه وایي چې وطن داران دي
نه نه د دې لپاره نه وایم خو د هر سړی ما خپل محیط او ما خپل ساز او سوري دی ما خپل هغه
کدي په خو وختونه راتوي کنه غو خوانی هنرمندانو کې د چا سندري دی خوښي دي
د نغمه سندري مخه خوښي دي د منګل سندري مخه خوښي دي منطقي به هغه سندري مخه خوښي دي چې یو هنر به درلوده زیات خوښي دي
خپل څنګه یا په مخ زمزمه کې ځان سره
په اوس وخت کې نه په ځواني کې مکمل زمزمه
کوي د چا سندري دي زمزمه کوي
د خپل وطندارانو
په کار دي ډیر خوښي دي چې وي کې
په ژوند کې چې دا خپل کار په صداقت سره وکم ښه
ښه کسب کړی کوم کسب زده
په اطراف کې چې خپل هغه شغل دیقانی او هغه هم کول او تجارت هم کول
چې تجارت دی کول
وګورم د لغمان نه راوړل تم په کابل کې خرڅول پر ځای مثال دکانداري هم کړی ده
د لغمان د څه کې تیږي ډیری دا څه لاته
دا په داسې د خلک غریب کار دي د پاکستان خلک چې د اقتصاد ولا دي هغه بامونه په زوګامي په هغه کې نتیګه نه لوټه نه ګرځي نه غبار د لغمان خلک چې دي غریب د په بامو باندې اواره تیګي لوټي د دې لپاره تیګي لوټي او شګي ورسره
خوان به کوم ویزو خي
خوان د لغمان ویزه د پاکستان لکه شلغم غوني د رنگ نه خي خوان نه خي نه د ما د خپل وطن ویزه چې زه په خي کوم درې کوروته ویزه دې
یا خپل هم ځکلري
شکر د پز
چی بده کری
شوله به کارم غنم به کارم دوه خرواره ویزه کوي تقریبا یو خروار یو نیم خروار غنم کوي او څلور حاصله ده کچیر زو واړه کنه چې بدی کې په دې عمل په میاش کې بادرنګ نیال کما نه شکر دم به کېدما بادرنګ د 100 روپ 15 سم راسي او دانې شکر شری په سمبل کې راسي به
د غسلات خرسم کې ټول کول مصرف کیږي
کوم حد چې د منګه ضرورت هغه ځان د پرز مثال ویجې غنم ترکاری مې په هغه اندازه کړم چې زما کې پات ووسی.
د ژوند رنگونو خبرونه و چې له ازادي رادیو څخه مو اوریدل. وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. دا خبرونه تر نانیم بجو دوام کوي. د مایکروفون ستاسو خبرونه موضوع ده د افغانستان د افغان زندانیانو د دوسیو څیړنه او په دې برخه کې موجوده ستونزې. تاسو کولی سئ د خبرونې ته زنګ ووئ، تماس ونیسئ او په دې اړه خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. خو اوس ساعت ته چې ګورم ساعت 8:30 بجې کیدونکې دي. یو ځل بیا به حمیده هارون عثمان ته وخت ورکړو چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي واوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګندوي چې له دې هېواد څخه د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره به د ښځو حقونه په پراخه اندازه تر پښو لاندې شي. ناټو وایي په کابل کې د ایګارس په نامه د دوی د اډې مخې ته د تېرې شپې بمی چاودنه تلفات نه لري، خو وسلوال طالبان د دې حملې مسؤلیت مني او وایي چې په چاودنه کې بهرنیو ځواکونو ته تلفات اړولي دي. د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکي د غیر مسؤوله وسلوالو له ناوړه چلند او زور زیاتی څخه شکایت کوي. افغان ملي اردو په پکتیکا او غزنی ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي او یو شمېر نورې له وسلو او مهماتو سره نیولې دي. د هند په ګوایي ایالت کې تیره ورځ د یوې جوړېدونکو ودانۍ د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کارکوونکي مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د جنوبی سودان په جګړه کې د ښکېلو خواو ترمن د سولې خبرې ځنډیدلې او روښانه نه ده چې دا هڅې به بیا کله پیلېږي. ټاکل شوې وه چې د جنوبی سودان د سولې خبرې د ایتوپیا په مرکز اډیس ابابا کې ترسره شي. د روسیې ولسمشر په سایلي ښار سوچي کې چیرې چې د ژمني اولمپیک لوب پیلېدونکي دي، پر مظاهرو او د خلکو پر ټولنو بندیزونه نرم کړي دي. د ترکیې وی محکمې د پارلمان د دریو کوردی غړو چې د کوردستان د کارګر ګوند سره د تړاو په تور نیول شوی د خوشی کولو حکم کړی دی. او د عراق صدر اعظم نوري المالکی ژمنه کړې ده چې په انبار ولایت کې به ټول تروریستي ډلو ته ماته ورکړي.
سلام دوستان عزیز، سرخط خبرها را شنیدین، به برنامه میکروفون شما خوش آمدید. امروز در این برنامه من سید فتح محمد بها و همکارم زبیر جمن تا ساعت 9:30 صبح میزبان شما هستیم.
بله، په دې یو ساعت که با میکروفون ستاسو وی زمونږ د نننی پروگرام موضوع د هیواد د زندانونو او زندانیانو وضعیت دی. د ولسی جرګې یو پلاوی چې په دې وروستو کې چې پولی چرخی زندان ته تللی و، هغه تیر ورځ رپورټ خپور کړی وویل چې په دې زندان کې د اکثرو زندانیانو دوسیې لا هم د درېګونو محاکمو لخوا نه دي فیصله شوي. البته د څرخی پله په زندان کې 8000 کسان ساتل کیږي، خو د ولسی جرګې پلاوی وایي چې 15000 بندیان داسې دي چې تر اوسه یوازې یوه محکمه شوې، یعنې په دې معنا چې اکثره یې دې ته منتظر دي چې درې وړ محکمې په اړه حکم وکړي او بالاخره سرنوشت معلوم شي. زندانیانو تل په دې اړه هم شکایتونه کړي چې روغتیایي امکانات ورته سم نه دي، د اوسېدلو ځای تنګ دی او ځینې نورو ستونزو هم مخ دي. نو د مونږ د پروګرام موضوع همدا ده. درنو اوریدونکو، که تاسو په دې اړه خپله څه تجربه لرئ، په خپلو ولایتونو کې مو د زندانونو وضعیت له نږدو کتلی وي او معلومات لري، زموږ سره په دې پروګرام کې د تلیفون له لارې شریک کړئ. به حسب تاسو د پروګرام شمیرې که اعلان کړئ.
خب بله، قسمه که همکارم هم گفت، شنوندای عزیز لطفا با ما زنگ بزنین و در رابطه با موضوع برنامه نظریاتتان را با ما شریک بسازین. اگر خودتان یا یکی از اعضای خانواده هایتان با مشکلات در زندان و یا هم در رسیدگی به دوسیه هایشان تاخیر صورت گرفته میشه که در برنامه با ما در میان بگذارین. شماره های تماس با استدیوی ما است 0700 822 755 و 0799 20 35 40.
بله، زه به په پښتو کې هم د شماره یو ځلې تکرار کوم. فکر کوم یو اوریدونکي په لاین کې لرو. 0999 40 35 او 0902 20 25.
بله، بفرمایئ شنونده عزیز، برنامه میکروفون شماست.
سلامونه نیکی د ریمند ولایت څخه زحمت کوم.
مهرباني وکړه ورور، نوم دې څه ده؟ ځان معرفي کا او بیا خپل نظر ووایه.
محمد جان دلمند ولایت.
مهرباني وکړئ.
د موضوع خو ډېر ښه موضوع ده. زه بندیان په کچر بندیان د درس صاحب ته خو غواړم د تشکیل سربز خلک ته چې زه کله چې روپۍ پر اوله کړې دي په دغه موږ چې خلک خپل مزي کې خرڅوي چې وجما بندرې علاقې زه یا لګ ډالر راته غواړي یا بیزه کې کروي یا پر وطندارانو باندې ګرځې کړي کوم خپل څه کوي هغه پرزیدنت چې
بله محمد صاحب، استاسو تجربه څه ده؟ آیا تا په هلمند کې کوم دوست لري په زندان کې یا دا زندان د لیندنګ دی کتلې ده؟
دوستان لرو دلته ګرځي، مځکې خرڅې کړلې، د پلار او د نیکه جایدادونه په ډېرو غټو غټو روپو باندې خرڅ کړي. موږ بندیان لیدل کېږي، نو خدای هم نه پرزو کېږي چې دولس کاله اته کارلس کاله په بندیخانه کې دغه دغه ترپوی ټولی، دغه د بندیانو ترپوی ټولی چندې کوي په داکومانو ګرځي. ما بندرې لکېږي کومک را سره وکړه، د چا لک کلدارې په وسې، چا پنځلس زره افغانۍ په وسې، دغه ورتیې ټولی د ادرس صاحب ته غوا لنګه ده. هغه جنډي
جنادګاران محمد صاحب، عبدالشکور د ادرس هغه د بګرام د زندان په اړه مسؤل دی. هغه د کمیټې چې ولسمشر خاص د همدې زندان لپاره ټاکلی دی، د هغې مسؤلیت لري. فکر کوم ستاسو معلومات کم دي. په هر صورت ستاسو نظر واورېدل شو او مسؤلینو به هم اورېدلې وي که څه ستونزه هلته موجوده وي. فکر کوم چې د هلمند چارواکي یا نور اړوند مسؤلین به ورته رسیدګي وکړي. نور کڅ ویل لري خپل معلومات موږ سره شریکي.
خب تشکر میکنیم از دوست ما. شنوندگی ما روی خط هستن، بفرماین دوست عزیز، خود معرفی کنین از کجا زنگ زدین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خالد احمد کندهار ریپورت پر لیکن تاسو درنه می منته نه چی سلام علیکم.
و علیکم سلام.
و علیکم السلام.
زما یو څلور کسه خپلوان چې یو د کندهار په پښتو کې د رسوله ولې سید غلام بل په پولیس چفي کې د جمعه خان په نامه باندې دی، بل په پولیس چفي کې د مسجد هغه په نامه باندې دی، بل په پولیس چفي کې دی د جمعه د قسم هغه په نامه باندې دی. د سید رسول حاج په کندهار کې باندې دی، د کندهار سربېره په مقام کې پنځه کاله کې د تور کړی دی، ول ټیک پښ کال پر سوي دی. دروازه یې د دوسیانو د چړې ورو دی. زما سره په فون کې ویل ما پنځه کاله کې تعالی ورځ وویل شتا کې پنځه کاله دی، ول د شپږ کاله کې په کندهار مابا کې دی. هغه پولیس چفي د بنجیت څلور کاله کې ټول کړی دی، هغه زړه چا وسلو نه کاله طرف ته درلې دی. انشاء الله الرحمن هغه بل هم دا کندې د بچانو سره دی. خدای څه وزیر روان اجتماع ټلیفون
زور ستاسو ځان د معرفینه ک د ازادي رړو اوریدونکو ته
در معرفینه کې ګرانه په ماته واره ما خالد احمد د کندهار سره ټلیفون
وکړ. خالد احمد صاحب، تاسو اړوند اورګانونو ته مراجعه کړی ده او د خپل دوست دوسیم نه دور وړي چې دغه د وخت پوره ده چې باید خوش شي.
بله په ګران مستاج کا په روشان ټول ټکو د ټولما نه سره ملي ته خپل ورغلم دغه د رسول هغه د سیما وېده نو غوړ چې واره ما غي خبر او خبره دي. یعنی ما چې ولې دي چې دا شي خو نه راته وایي چې د شترکه وي شي یو واره د دوه کو دوه نیمه کال دړي په هغه ور باندې واره د دې کله په تاسو د نومول ټنو په شیانو لرو دا څلور ورکا ز ما خپل وانه د دغه د رسول هغه د سید غلام کو یو کال ټیک د دې د سبب ورس پر ما پاس پیږي او هر یو چې سپیشل مثال ولې ته وړه ده خو نو متاس پر متاس نه په ډېر خوشنۍ سره دوه مچې هیڅ ځای نه اورېد کیږي دغه بچانو.
البته په خو هم د شکایتونه رسیدلې دي چې ځینې زندانیانو وخت پوره وي، خو بیا هم هغوی د څو میاشتو اضافه بند سره سره بیا هم نه خوشي کیږي. مسؤلینو تل ویلي چې په دې اړه باندې دوی اقدام کوي. بل اوریدونکي هم
تشکر میکنیم از دوست ما خالد محمد که از ولایت قندار در برنامه تماس گرفتن. شنونده دیگر روی خط داریم، بفرمایید، خود معرفی کنید، برنامه میکروفون شماست.
سلام علیکم محمد صاحب، ناصر خبر کوم ده خلې نګار هر څه خام
مهرباني
مهرباني وکي
وروره بس ډېر ښه مزوم چې تو کړی ده. البته زه به دومره ته ویل شم چې دا زندانیانو لپاره باندې زه خپل کله ته نه د کابل زندان او د کندهار زندان او د ننګرهار زندان او د بګرام زندان څخه لیدنه کړې ده. اما که ورور چې کومه خبره وکړه د پیسو په اړه باندې دا بالکل رښتیا خبره ده. زموږ یو څه ملګري څه ته ادا چې دا اوس هم د هغه د سرخي په زندان کې بندیان دي درېمې محکمې نه دي شوي د ټولو 15 تنه بندیان دي د هغو درې محکمې نه دي شوي هغو صرف او صرف پیسو ته مطلب دی.
یوسف خان شما گفتین از چند زندان دیدن کردین، آیا شما زندانی بودین یا دوستایتان اونجا زندانی بودن؟
بله زه خپله په ننګرهار زندان کې بندي وم بالکل، او د کونړ زندان او د کابل زندان او د بګرام زندان څخه مې لیدنه هم کړې، څه دوستان مو هغو لپاره تګ راتګ تللي وو، هغو پوښتنه هم کړې، احوال پوښتنه کړې. خو کله دلته زموږ نور ملګري بندیان په دلته ننګرهار کښې هم بندیا دي.
ناصري صاحب ته خپله تجربه موږ سره شریکه کا، دا ډېره ښه ده چې تاسو تماس ونیو. تاسو چې بندیان بندي شولئ نو بیا په څومره وخت کښې هم درې محکمې وشولې؟
زه چې کله بندي شوم زما درې محکمې ته متله نه شوم، زما اوله محکمه کښې هم کار خلاص کړ او څه چې و
ناصري صاحب اوري
هغه هم ورته ورکړه، او بس درې محکمې ته متله نه شوم، ځکه چې هلته زموږ خپله محصل وم او هغه ده ما نه هغه دوره تېرېدله، نو ما دا ښه وبولله چې هغو موږ نه د طلب د شیرینې وته او موږ څه چې وغوښتل هغه هم ورته ورکړل.
نو د یوه محکمه هم په څومره وخت کښې وشوله؟
یوه محکمه تقریبا دغه دوه میاشتو کښې وشوله، همدا دوه میاشتو لپاره موږ خبرې اترې روانې وې، همدا دوه میاشتو کښې هغوی دېته اړ شول چې پر مثال بلندي ل
مننه ناصري صاحب ډېره مننه
میکنم تماس دوست ما قطع شد.
بل اورېدونکی هم په کرښه باندې لرو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو پروګرام دی.
بله بفرمایئ شنوندې عزیز،
رادیو ټیټه کوي وروره، څوک ځان معرفي کوي؟ مایکروفون ستاسو پروګرام دی د ازادي راډیو څخه.
ډېره مننه، احمد الله احمدي هم د زابل ولایت څخه سر ټلیفون په کرښه یم، تاسو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
مننه، ښه موضوع مو انتخاب کړې ده، په دې هکله به زه یو نظر وړاندې کړم.
مهرباني وکړئ احمدي صاحب، مهرباني وکړئ.
لکه څنګه چې نور اورېدونکو هم دا یادونه وکړه، د بندیانو وضعیت واقعاً چې ډېر خراب دی، باید بندیان یعنې ډېر بې ګناه نیول شوي دي د امریکایانو لخوا، څخه اوس هم په زندانونو کښې دی شته، یعنې هغوی ټول باید ایله شي.
په دې اړه خو دولتي مقاماتو ویلي دي چې هغه د بګرام زندان افغان دولت ته سپارل شوی ده، درګرده د هغوی دوسیې څېړل کېږي د زندانیانو. تېرو نۍ هغه د مسؤولې کمیټې وویلې چې تر اوسه شاوخوا 5500 تر 600 کسانو پورې پرېښودلي دي، نو دوی ګوري چې څوک ګناهګار دي یا څوک په چا باندې د جرم ثبوت شته که نه شته، نو له هغې سره سم فیصله کوي. تاسو د خپل معلومات او خپله تجربه چې د زندانونو څخه یې لرئ په دې اړه معلومات ووایئ.
صحیح ده، بالکل، دلته ډېر بې ګناه کسان یعنې نیول کېږي، دوی په زندانونو کښې کوم غله وو، دا کسان چې نیول کېږي یعنې هغوی ډېر ډېر خوش کېږي.
بله شنوندې عزیز، منظور شما ای است که تنها در زندان بګرام و یا سایر زندان ها را هم شما اشاره میکنین؟
مننه، فکر کوم د دوی تلیفون قطع شو. په هر صورت البته یو څه معلومات چې موږ یې ورکړو هغه دا ده چې د افغانستان د قانون له مخې یو نفر که نیول کېږي باید په لسو میاشتو کې شاوخوا لسو میاشتو کې د هغه درې وړه محکمې وشي، یعنی درې ګونې محکمې د دوسیې په اړه فیصله وکړي او د هغه سرنوشت معلوم شي چې څومره قید پرې راځي یا هم برات ترلاسه کوي. فکر کوم بل اورېدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ.
بله بفرمایئ شنوندې عزیز.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، از کجا زنگ زدین، کی هستین، برنامه میکروفون شماست.
انوار صدیقی خبرې کوم د پکتیا ولایت دریو زده ولسوالۍ نه، تاسو ټلیفون په کرښه یم، تاسو و ټول اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
موضوع خو د زندانیانو په باره کښې دی، زما نظر خو دا دی چې د رسنیو نه چا ورو چې په نهه میاشتو کښې 450 بندیان خوشي شوي دي او په دغو بندیانو کښې اوس خارجي قوتونه چې دي ناټو یا امریکایان انتقاد لري چې اته اتیا بندیان دغه ګناهګار دي یا دغو دسې د سره وڅېړل شي. دا معامله چې دی دا موضوع رئیس جمهور ته ورسېده، کرزي ته او پارلمان ته ورسېده او شکایاتو کمیسیون چې دی د بشري کمیسیون چې دی دغو ته ورسېده. بلاخره د موضوع چې تاو شر زما نظر دا دی چې بشری کمیسیون تایید کړه. هغه زندانیانو کوم کمیسیون چې دا کمیټه چې د بندیانو دوسیې څېړي چېړي هغوی دغه خلک بېګناه ثابت کړي دي. اوس هغوی امریکایان د مهرباني و چې هغو په هکله د نوره شواهد پیدا کړي دغه کمیټې ته د وسپاري چې شواهد نه وي. دا بشری حقوق کمیسیون تایید کړی دی چې زندانی
آقای صدیقی قسمه که بشر همکارم همه شورا کرده کمیسیون است که در این مورد کمیسیون خاص است از طرف حکومت افغانستان توظیف شده کار میکنه روی از این مسئله. کسایی که بیگناه بود اونا آزاد شدن و کسای دیگر هم که بیگناه هستن پس از بررسی دوسیه هایشان حتما آزاد خواهد شدن. فعلا موضوع برنامه ما این است که چی مشکلات دیگر در زندان ها در مجموع در زندان های افغانستان وجود داره مثل تاخیر در رسیدگی به دوسیه های زندانیان. در این مورد شما کدام تجربه دارین میشه که شریک بسازین با شنونده ها؟
بله وروره، مو همدغه عرض کړی دی، همدا نظر لرو چې هغه چې بګرام په زندان کې دي یا د نورو ولایتو مختلف زندانونو کې دي، پلچرخي کې دي، واجه دا ده چې هغو دوسیې نه څېړل کېږي او وخت سره محاکمه نه ورته کېږي، هغو باندې وخت زیات تیر شي، بیا وروسته محاکمه کېږي، هغو دپاره جرم داسې ثابتېږي نه، 15 کاله 8 کاله هغو دوسیې پراتې وي. زما نظر دا دی چې هغو دوسیې د قانون د مخې زر وڅېړلی شي که چېرې مجرم وي، خو هغه قانون شته که مجرم نه وي هغه 8 کاله 9 کاله کې وي.
مننه انور خان، ستاسو ډیر ښه نظر وو په همدې هیله چې یو بل اوریدونکی هم لرو. فکر کوم مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو پروګرام آزادي رادیو ده.
سلامونه او احترامات.
وعلیکم السلام، مهرباني
وکړئ. یو خو دغه څه دا د باګرام زندان کې مثال امریکا وایي چې دغه 8 نفر دوسیانو سخته دي مجرمین دي، خو بیا مثال دغه کمیسیون ډېر تاکید کوي د دوی دغه تاکید یعنې په څه خاطر به وي، یعنې ډېر په دې کې زمان کوم فساد کوم حساب نیول ډېر دوی شاله دي. یعنې امریکایان هم ورته وایي چې دا مجرمین ساغه دي، ډېر غټ دهشتګر دي او دوی بیا هم تاکید کوي یعنې ډېر کوشش ته هیڅ خوش شي، یعنې دا کوشش د څه لپاره ده. او بل نظر مې دغه ده چې دهشتګر چې دي اکثره مسلمانان تاسو وینئ مثال لري 4-5 کسه مسلمانان شهیدانی بیا هم اعدامېږي نه، اعدام سزا نه ورکول کېږي. دغه ته هغه سزا خدای پاک ورته ټاکلې هغه نه ورکول کېږي. دغه د پاکستان غلامان دي، دا کثافت دي، وطن ته دا باید اعدام شي، دا باید مردار شي چې نور عبرت ته واخلي.
مننه. دقیق صاحب، ستاسو نظر هم واورېدل شو. داسې انتقادونه هم شته او دا کېږي په ولسي جرګې کې، په مشرانو جرګې کې او په مختلفو کړیو کې دا انتقاد واقعا شته چې مجرمین چې نیول کېږي ځینې پرته له دې چې محکمه شي بیرته خوشي کېږي.
بله،
دا هم یو ستونزه په زندانونو کې البته په دغه کې یادونه کېږي. خو بل اوریدونکو هم لرو دغه نظر به هم واورو.
از آقای دقیق از ولسوالۍ قره‌باغ کابل آل شنونده دیگه ما روی خط هستند، بفرمایید شنونده عزیز. بله بله، بفرمایید شنونده عزیز، روی خط هستین شما. و علیکم سلام، خدا معرفی کنین، از کجا زنگ زدین؟
من به هندو زما کسی به هندو والا تبرم شیر ولی سالی اثر تلم کن.
مهربانی او کی؟
اون را دستش موزی انتخاب کرده. وقت پل به کامل تا بندی خانه که چود من هم وقتی بندی و مرایلا سولم ده هر سده که وزکشین ده مولی خیلی که ده 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 مجی تلپنانگی کهی وای وای دا ګناکار دی، نور دې ګنا باندې کوي او مشر ایلا سلام او کزا چیرې د نکایانو په لاس کې نو نکایان خپل د بندیانو
نو په تاسو باندې ګوره نو مونږ خو ده له هلمند نه له ګرمسیر نه زنګ ویلی خو نو مونږ خو ده
ما دې چې د ګرمسیر نه سوالوي کچې کزا نه نکایانو په لاس
نو مې دې بیا هم سموانه ورې ده. خو تاسو نیول شوی وای نو په یو تور باندې نیول شوی وای هغه د بیرته خوش شولې نو چې امنیتي ارګانونو په چا باندې شک وکړي هغوی د قانون له مخې هغه حق لري چې یو کس توقیف کړي او بیا ترې تحقیقات وکړي، بالاخره محکمه دایره شي او په هغه باندې فیصله وکړي چې برات ورکړ شي او کنه. نو دا خو په نورو ملکونو کې هم داسې کېږي چې په شک لاندې یو نفر راځي د امنیتي ارګانونو لخوا هغه نیول کېږي او د تحقیق لپاره تحقیق ترې کېږي.
شکه
خبره دا خو زه څه وایم چې موږ ته کوم ځای دي چې ناکي دي چې ګناه خو رایله شول ګناه کسان به رایله کېږي اوس کوم بېچارګانه چې په دې بندخانو کښې دغونې ډېر ناست دي چې د حساب وکړي د خدای چې حقیقت وي چې دا خلک بیا به دي د بزګې ټلیفونه هم ورته کوي وایي دا ګناهکاره دي او کوم محکمې د ولسمشر کرزي د خاصه خې خو محکمه دي چې رایله دي شي او دا یوه ځګې د بزګې څخه ناکي ټلیفونه
نو دا خو وروره داسې هم داسې نه کېږي که نه چې پرته له دې چې محکمه وشي او بس خوش شي یو نفر نو په افغانستان کې جنګ روان دی د جرایمو کچه لوړه ده نو طبیعي ده چې زندانیان به هم زیاتېږي ډېره مننه ستاسو نظر واورېدل شو فکر کوم کوم بل اورېدونکی هم په تلیفون باندې لرو
بله مهرباني شنونده عزیز خدا معرفي وکړین بله بفرمایئ بله بفرمایید
بله میشنویدم آقای سید فکی محمد میشنوید سلام علیکم من محمد نعیم خپلواک هستم از ولایت فراد در تمن شدم ولسوالی فرارود بله ما هم با پشتو صحبت میکنم بدری
تشکر بفرمایید
کتاستتون ما اوایم چې د فرا په زندان کښې ولا څنګه چې تاسو از ما یو د اکا زوی هم یم د انا زوی بندي دی ځکه چې دوسې چې راځي هلته د پیسو زور دی وایي پیسې غاړي مثلا چې پیسې نه ورته برابرېږي مسکین خلک یو ولا غریب خلک یو دا زما دا کا زوی بې ګناه دغه بې ثبوته دی ښه بندي دی نه کبرناکه بند دا یو کار کېږي چې دا په یو میاشت کښې یو بس کم کېږي
آقای نعیم جان شما به خاطر از این مشکلتان با مسئولان در اونجا در تماس شدین چی میگن اونا؟
من در تماس شدم اگر شما میخواید پول میخواید اگر شما میگه هیچ ثبوتم نداره اگر شما ثبوتم نداشته که بنه که به زندان است یک سال میشه به یک ماه کم فهمیدی اگر شما نمیخواید به زندان برم که میگم
گره
گره
محمد نعیم صاحب دا خبر خو هر څوک دا ادعا کوي چې پیسې غواړي یا مشکل ده په اداره کې دا او دا هغه ده په هر صورت د تاسو دا دوست نیول شوی ده څومره وخت کېږي چې په زندان کې ده
دا زما د اکا زوی او دا د یو مې د عمه زوی دی یو مې د اکا زوی د اکا زوی مې لا یوولس درجې کېږي چې په زندان کښې دی هېڅ شی ثبوت هم نه باندې لري دی
نه اوس یې محکمه یې شوې ده اوله محکمه یې شوې دومه یا درېیمه محکمه یې شوې وو که نه اوله محکمې
پیش
از اینکه دیگه ما بریم یک بار دیگه ما میخواهیم شماره تماس برنامه را به خانش بگیرم 0700-822-755 و 0799-2035-40 شماره های ماست موضوع برنامه هم مشکلات در زندان های افغانستان است بفرمان شنونده عزیز خدا معرفی کنین از کجا زنگ زدین بله بفرمان شنونده عزیز شما روی خط هستین بله مهربانی
بله او رو مهربانی و که زن معرفی که این مایکروفون ستاسو پروگرام دید
ملی عالم شخصیت په صفت سره د هلمند د ولایت د سنګین د ولسوالۍ سره په تماس کښې یم
مهرباني وکړئ
ډېر ښه پروګرام و دی ما ویل زموږ په ولسوالۍ کښې ډېر بې ګناه عالمان او مظلومان بزګرکاره خلک د خلکو د امریکایانو ناټو چاپې پر ولیږي چې ثبوت و شواهد هم نه پر لري اګرام فضیل کښې بندیان دی زما یو استاد دی د مولي افضل صاحب په نامه د سنګین د په دوه کیلومتري کښې کور دی د لېر هم په کډه پروت دی سږ کال یې اوس پنځم کال ته داخل شو یوه اوتابه کېږي چې د ده بسیا وتړل
ستاسو نورالدین صاحب ستاسو غږ ډېر صفا نه راځي البته تاسو ویلي چې یو دوست هم په بګرام کښې بندي دی او شپږ کاله یې پوره شوي دي نو تاسو به معلومات لرئ چې دا زندان د افغان حکومت ته سپارل شوی دی هغه د دوسیې څېړل کېږي د مربوطه ارګانونو لخوا نو ستاسو دوست دوسیه به هم څېړل کېږي په تمه اوسئ په تماس کښې ورسره اوسئ چې د هغه په حق کښې څه فیصله کېږي
بله به امید لرم دوست مو حل شوه بله بفرمایئ شنوندې عزیز
السلام علیکم
مهرباني
مهرباني می دغه د مسکو ولایت کې یو دغه بنجان ونیول شو په لرګو یې مرسته دغه جنایت داخله کوي په لرګو یې سرونه ځینې وکتله طالبان یې مرسته او بل یو دوست مو په پولیسرخي کې بندي و هغه ته مو ولکه روپۍ ورکړې هغه مو آزاد کړې په ولکه افغانۍ نو زموږ په وته ولایت خو دغه جنایت کېږي نو هغه خواته موږ نه پوهېږو او بل جنایت هم دا دی چې د امریکایانو تور زندان چې په دغه کې دی دا باید وختو بشر ولې ځکه توجه نه کوي دا باید وترسي دغه تور زندان یې باید وترسي په باګرام
بلې ځان دې معرفي نه کړو را
زه د فاریاب د ولایت یم او د شرعلي د فاریاب د ولایت دولت آباد ولسوالۍ
ستاسو په ولایت کې زندان شته ده هلته وضعیت څنګه ده د زندان او زندانیانو
وضعیت خو بد نه دی اوس کېدن چې بنجان دي په هغو سره موږ تماس لرو وضعیت یې سم دی ولې هغه بنجان چې د جنګ په حالت کې زیات هغه ورې مشلولو وسلوالو ونیوله سرونه یې په لرګو ځینې وکتل مړه یې کړه بس دا چې جنایت کېږي بس دلته د مورو د مېږي وسلو ته خلک سره کېږي او بل دا سوسته ګران دوست څخه کوم چې دغه اشرف غني احمد پښتون دی وزبخت ای تاجه سي هزار د څه تای پاره
ګورې په اشخاصو تفسیري مکوي د موږ تاسو د پروګرام موضوع معلومه ده او مشخصه ده په موږ باندې چې خبري وکړو به خبرې ډیر مننه خیر شي تاسو نظر واوریدل شو
خوب تشکر میکنیم از دوست ما شنونده دیگر ما روی خط است بفرمایید خود معرفی بکنین برنامه میکروفون شماست
بله سلام علیکم رضا بیر رادیو تور کارکون کو تخبل فرمان
اورانیکو وعلیکم السلام
علیکم سلام علیکم جواب بعد دخار نتا سره په تماس
بله مهربانی بفرمایید
موږ زما خود څه ده چې دولت د قضایی سیړنو نه زما لږ زرا دغه دې دکه چې زما یو ورور یو تم مخکې ته دلته د دولت سره د همکارۍ پر ډول باندې همکاري کول په چا باندې شک راغلو ځکه چې دولت دا اعلانات کړي چې په چا باندې شک راځي دولت ته خبر ورکوي دا غدر هغې د ټولنې په اساس باندې کله چې په چا باندې شک راغلی نو هغې دولت ته خبر ورکړی وه هغه څوک چې وو چې د ده په شک راغلی وو هغوی دولت ته پیسې ورکړی وو ورور یې په دې دیسه کې راخیر کړو نو په زمن کې اووه نیم کاله قید هم تېر کړو د اووه نیم کاله قید نه وروسته هغه شپږ لکه روپۍ زما نه واغستلې نو هغه مې پروس کړل جدي په میاشت کښې د محبت څخه را خوشې کړو
بله شنونده عزیز شما 6 لک روپه را برای کی دادین دقیقا میشه بگوین
6 لک روپه را به ما گفت که بیادر شما میگه جریمه شده است میگه به دولت تسلیم کنه به دولت تسلیم کنیم بابا او بیادر مال مجبور است که جنین بیسو خانه داشته و خانه را سودا کنه از خانه خود از بسی قرض داره بر آمدن هم ایتانه ما پیسه خود نداشیم
فکر کوم به ده جریمه حساب پا ده مخدره موادو د قاچاق په دوسیو کې
دا مواد نو څه هغه د څه چې هغه په یو ځای باندې شک راغلو ځکه چې محترم رئیس جمهور پر اعلان کړو چې په یو باندې شک راځي نو خلک چې کوم وو هغه د دولت سره ارتباط لري د دولت د جګړو چارواکو سره ارتباط لري نو په دې اساس باندې وایي خوش شي نو ما وروره په دې څه کې راوځي چې تا یې خطاب کو په دې باندې هغه خلکو د خطاب دا وکړه ولې چې څنګه ما ورور دی ګنا او نیم کال قید هم تیر کوش پر لکه روپۍ را نه د دولت په حساب جریمه مو راسته دا هغه جریمه په حساب باندې قرضداري و هغه کلک نیولی دی اوس هغه بله لار نه لري ځکه
نو دا جریمه خو محکمې چې ایښې ده نو دا باید ورکړل شوې وه په هر صورت خدای دې کوي تاسو ستونزه هم حل شي
د دوی د څېړنه نه زه شکایت لرم ځکه چې دوی صحیح څېړنه ونه کړله یا دا سلام مجرم ده کله بیا مجرم خودم
بله تشکر شنونده عزیز با امید از اینکه مشکل شما حل شوه خب شنونده دیگه ما روی خط هست بفرمایین خود معرفی بکنین برنامه میکروفون شما
هلو
بله مهربانی شما روی خط هستین
سلام علیکم
و علیکم سلام
حاجی سلام میدان خاره
مهربانی وکئی حاجی صاحب
زما یو دی کاکاز یو دی اپیزلا په نامو باندې
اها بله
آغا موشتکی و مین پاکی موشتکی و جلال آباد کی
خواه مهربانی او کیو
دی امنیت خلق را است کابل تا ریاست عبده کی
بله خب میشه بفرماین
بله
بفرماین میشه بگوین
سلویخ رزی بندی و بعد سلویخ رزو دا سلویخ رزو که ما شما سیاسر ایوانان طول ورطل ملاقات تا بعد لغی بیا پشهادت ورسا و پر ریاست عبده کی نو زه تاسې مسؤولینو نه دا خواهش کوم چې پوښتنه وشي او دغه چې هر چا کړی دی دغه هغه باید محکمه شي
شما چرا به چه اتهام اینا را به قتل رساندن شما آگاهی دارین معلومات دارین که چگونه از طرف کی آنها به قتل رسیدن
بله از د امنیتي ملي لخوا نه کابل نه خلک به میدان ښار پسې ورغلي و بیا راوسته بیا ریاست عبدا کی بندی او بیا بیچاره په شهادت او را سوسی وړو وړو ماشومان او هغه پاتې دي کور کې اتمانه
ګور. البته دغه ادا چې تاسو کوي د یو ادا د نو مربوطه ارګانونو ته باید لاړ شي او په دې باندې خپل شواهد وړاندې کړي په دې شکل باندې کیږي. دا سینه چې تاسو پیغام دلته په ازادي راړو کې خپور شو دا رنګ اداوي اکثره باید په رسمي ارګانونو کې وڅېړل شي. ډیره مننه تاسو نظر باورېدل شو.
خب بقیه برنامه را بعد از سرویس خبری ادامه میتیم. یادآور میشم که همکارای ما در بخش تکنیک عبیدالله عبیدی و رامین کاکر هم با ما همکاری کردن. از اینا تشکری میکنیم و حال رسیدیم به ساعت 9 صبح به وقت افغانستان. خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از همکارم فریبا واحدی میشنویم.